السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 لمریز کال د جدي یا مرغومي ولسمه او د نوې 2023 زیږدیز کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. د خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. و باوری چې له دندې د عامې روغتیا د وزیر لری کول ناندریس شوي. احمد جواد عثماني پرون ناببره له دندې لری کړای شو، خو خپله د او یو شمیر ملاتړو سیاستوالو یې دا پریکړه سیاسي دسیسه بللې. بریتانیا څو ساعته مخکې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې جلا شوه. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سیف د چلډرن وایي سړه هوا افغانستان کې د درې لکه ماشومانو ژوند ګواښي. د بدخشان چارواکي وایي د طالبانو په وړاندې مرګونی عملیات کړي او د ملګرو ملتونو ایران کې د کم عمره ځوانانو پر اعدامولو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي چې د ژمي سړې هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی. د دغې موسسې ویاند مریم عطایي وایي دا ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بېځایه شوي دي.
برفباری های بی سابقه در شمال افغانستان،
در افغانستان په شمال کې د واوري بی سار ورشتونو لبد ملغه ډیر ماشومان اغیزمن کړی دي. په ځنګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او نامنۍ لکبل لغبل سیمو بی ځای سوي دي. همدا وضعیت ماشومان ډیر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. لبد ملغه کورنۍ سونتو کې او د ژمي نور تجهیزات نه لري.
تجهیزات زمستاني اینا برخوردار نیستن.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100,000 اړمنو کورنیو ته ژمنۍ مرستې برابرې کړي. دغې موسسې په نومبر کې ویلي و چې له 2015 نه تر 2019 کاله پورې تر 26,000 ډیر ماشومان د افغانستان په جګړو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د بدخشان یو امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د 1,000 وسلوالو طالبانو د وژلو خبره وکړه. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویان سنولار روحانی رسنۍ ته ویل چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لار کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد که
در بهارک فیض آباد در منزلاره که در دانیاب سپینگل پنم سیمه چه در چو روز راهیز طالبان پا که جدی گواخونه را منزده کری و عملیات پایل شویدی. پا دی عملیاتو که در دولت و لستن و سلوال مخالفین وجل شوی، چوار لستن نایی اسیران شویدی او پپیانی هم دیر دی.
و آمار زخمی هاشان هم بسیار است.
د بدخشان امنیه قمندانۍ وایي چې په دې جګړه کې یوازې درې تنه امنیتي سرتیری سطحي ټپیان شوي، خو طالبانو د دغه جګړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملي چارې پیل شوې. دا خبره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه وکړه او ویلي دي چې د دې پروګرام له مخې به شاوخوا 1,380 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي چې هرې کورنۍ سره د 4,000 افغانیو په ارزښت یوه بوجۍ اوړه، 10 لیتره غوړي، 1,500 کیلو لوبیا او 10 کلچې صابون مرسته کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوی میلادي کال له هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثرو هیوادونو کې خلکو د کرونا ویروس د پراخېدو له ویرې دا مراسم د تیرو کلونو پر تلا په شور او ځواک ونه لمانځل. لا هم په اکثرو هیوادونو کې د شپې ګرځبندیز پر ځای دی. یو کال د مخه دا ورځ داسې مهال ولمانځل شوه چې د روغتیا نړیوال سازمان په لومړي ځل په نړۍ کې د یوې وژونکې ساري ناروغۍ کووید-19 د خورېدو خبر ورکړی و. دغه ناروغي د کال په اوږدو کې نږدې 3.8 میلیونه کسان ونیول. شاوخوا 1 میلیون وتلکه کسان ترې مړه شول او د نړۍ اقتصاد ته یې ډیر تاوانونه ورسول. انګیرنه دا ده چې دا شمیره ښایي تر دې لوړه وي، ځکه په اکثرو ځایونو کې رښتونې شمیرې نه دي ثبت شوي. څه چې اندېښنې زیاتې کړي، د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې وموندل شوه او اوس د نړۍ شاوخوا 20 هیوادونو ته رسیدلې. 2020 کال له داسې هیلو سره پیل شوی چې د نړۍ هیوادونه وتوانېږي د واکسینونو پر مټ پر دغې ناروغۍ غالبه شي. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 نیټه ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا 4 تنکی ځوان دی چې ایران په تیر 1 کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویاندې روینا شامداسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام د په نړیوالو قوانینو کې منع شوی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمیره تر دې لوړه وي. او د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ادعا کوي د امریکا متحده ایالاتو تلونکی ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د یوې جګړې د طرحې د جوړولو په لټه کې دی. نوموړي د دسمبر پر 1 پر ټویټر داسې مهال دا خبره کړې چې په عراق کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان د وژل کېدو 1 کلنۍ ته 2 ورځې لا پاتې دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. لدند د عام روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني ناببره لری کېده. خپل عثماني د پریکړه سیاسي دسیسه بولی.
د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي و.
د جمعیت ګوند یو مهم غړي د ارګ پر دې پریکړې غبرګون ښودلی. افغانستان او پاکستان خپلو کې د سوداګرۍ اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. پکتیا کې نجونې وایي د زده کړو لپاره د ځانګړي ښوونځي ورته ډیر شي. همدا څو ساعت وړاندې بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې جلا شوه. دا په څه معنا خبرونه کې حال درکو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د عام روغتیا د وزیر په توګه له دندې لری کړای شوی وایي د یوې سیاسي دسیسې ښکار شوی. ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا رد نه کړ چې ګواکې دا اقدام ښایي د ده د ورور په ګډون د هغو کسانو له قضیې سره ارتباط ولري چې 4 ورځې وړاندې د رشوت اخیستو په تور ونیول شول. په همدې حال کې ارګ تاییدوي چې د رشوت په تور د ښاغلي عثماني د خپلوانو د نیولو کېدو په تړاو ولسمشر د نوموړي استعفا منلې. په دې اړه پام وکړئ د فریباز ظاهر راپورت.
د افغانستان د عام روغتیا په خوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لری کېدو موضوع د د پر وړاندې یو سیاسي توتیا غني. نوموړي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استعفالی کې ولسمشر ته نه دی استولی، خو وایي په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړی وی چې ولسمشر ته د د پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړی. شغلی عثماني هغه څلور کسان چې په دې ورستیو کې د روغتیا وزارت له کارکونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوی د ولسمشر په دې اقدام کې به اغیزونه بله. د افغانستان لوی څارنوالۍ 2 ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د شغلی عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوی کسانو کې دي. احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبرې ورسره کړې او له دوی وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
د ولسمشر بحث د څلورو کسانو حادثه و. تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسیدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي و.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیه د واضح کولو او د عدالت پلي کولو لپاره یې له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د شاغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صاحب صحت او ما بو
د عام روغتیا وزیر ورسته له هغه چې د خپلوانو یو څوک اسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بل فعل د لوی سرندوالۍ لخوا ونیول شول نو ولس مشر د نوموړي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
عمره ایشان دغه وزیر صحت عامه نيستن.
ل ارک څخه پیوی اعلامی کی راغلی چې ولس مشر تر دې اقدام وروسته تیر ماشم په خپل د امر روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکی سرپرست د ګمارني پاړه ویل دی خو د نه دی ویلی چې څوک ولسمشر ویلی چې په دې پوست کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامیې د ولسمشر له قبله زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاسلیک ترسره کېږي. په خپله ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په مرکې کې له ولسمشر سره د عطا محمد نور د اړیکو څرنګوالی هم له امکانه لرې ونه باله. ښاغلی عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور له ادرسه دغه وزارت ته نومول شوی و. شغله عثماني د 2020 کال د مې میاشتې په ورستیو کې د امر روغتیا وزارت د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یو میاشت مخې د غیدندې ته د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړې و. اته محمد نور د چارو ادارې له لوري د شغله عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په خبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارون کوي سپکاوي او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویل دي چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم راځو د افغانستان او پاکستان د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ یوې موضوع ته. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دغه وزارت د مسؤلانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان کې د اپټا تړون د تعدیل شوې طرحې له وړاندیز سره هم هوکړه وشوه. په دې اړه پام وکړئ دې راپورټ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې تر رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیتي اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې نشست کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوه. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لمړي وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستي ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وي له منځه ولاړ شي. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو خو افغان چارواکي او سوداګر وایي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته یې اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخواي دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګریز راکړه ورکړه درلوده خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله د شمیره نږدې 1 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په الله دې زار یالا یان کی چې دا خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو پچی شه کو
تا غاشبین درګر دلګې دې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 چپو خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدی زبرسپانه د افغانستان په اړه څه تفسیری لري، احمد شیبر ته بغوښ شو.
د لویدی زبرسپمیر چپی خبرونه دا مسله څېړلې ده چې ویل کیږي چین په افغانستان کې دولت مخالف وسلوالو ته انعام منور کړی دي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په دسمبر کې د استخباراتو د راپورونو ورکړل شول چې چین افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزه ورکړې دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورسپانې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې خبره شول چې ولسمشر ټرمپ د روسي په اړه ورته استخباراتي معلومات رد کړي وو. د نیویارک ټایمز مشهور خبريال مایکل کرول وړاندې لیکي دا څرګندنه ده چې چین پیسې ورکړې دي او بیا د چین په غوښتنه په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو بریدونه شوي دي کنه دي. خود امریکا استخباراتي ادارو په لیاړه ډیر اطلاعات ترلاسه کړی دي چې ډیر سم نه دي او ګډوډ ښکاری. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی دي چې د دسمبر په 18 ولسمشر ته یو شمېر لیکل شوی معلومات سپارل شوی دي چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په شفاهي ډول هم دا اطلاعات تر ولسمشر پورې رسولې دي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د ټرمپ د اداري چارواکي د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جان رات کلیف په ګډون هڅه پیل کړې دي چې پر چین فشار زیات کړي تر څو هغه هیله راکم کړي چې د بایدن اداره غواړي له پیکینګ سره کړکیچ کم کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین د پنشن بی پورز وویل چې دا یو مخ جعلي تور دی چې عقلې نه مني. د هیل ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په اړه لیکلي دي چې اکسیوس وی پاڼې ته په افغانستان کې د چین د مداخلې په اړه دوه امریکایي چارواکو ویلي دي چې له ولسمشر ټرمپ سره د دسمبر په 18 دا اطلاعات شریک شوي دي. هیل ورځپاڼې لیکي که چیرته دا ثابت شي چې دا اطلاعات سم دي نو د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو پر اړیکو به ډیر اغیز وکړي او د دوو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ زیات شي. کومو چارواکو چې له ویرجینیا خبریدونکو وی پاڼې اکسیوس ته معلومات ورکړي دي دا یې نه دی ویلي چې دا اطلاعات له کومه او په څومره وخت کې ترلاسه شوي دي. ورسپانه د اکسیوس وی پاڼې په وینا لیکي چین چې کله د طالبانو له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي په خپل یو ډول بهر پات شوی دی خو په چین کې جوړې شوې وسلې په مختلفو شکلونو افغانستان ته لاره کړې ده.
وسام ورزو پکتیا ته. په پکتیا کې نجونې شکایت کوي چې د دوی د پاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو د استونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په نږدې راتلونکو کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
اته کلنا نورینا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده او اوس مهال د دې ولایت د مرکز ګردیز اړوند په نسمن شهري خونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د 50مې زوکړې د ورځې په مناسبت له 500 نورو یتیمانو سره د ولایت مقام ته بلل شوی و. نوموړي د پکتیا د ولی لوري د نیمې ورځې لپاره د دې ولایت افتخاري ولی غوره شو او د یتیمانو جلسه یې رهبری کړه. د پکتیا ولی دوی ته همدارس د ولایت مقام د ټولو څنګه د ویډیو کانفرنس خونه او نورو اړوند چارو په اړه معلومات ورکړل. له نورې نیمې وپوښتل چې په غونډه کې د خبرو پر مهال له چارواکو څه وغوښتل. دی وای سولا اوربند انجونو ته د زده کړو اسانتیاوي او ښځو ته د حقونو ورکولې اساسي غوښتنه وي.
بغوارم چې زومات کې مکتبونه جوړ کړي او معلمانی راشي جنکیانو خوندي ته لاړ شي او زیات جنکیانو غواړي چې زده کړه وکړي. نو دوی ته د مکتب جوړ کړي دوی د مور او پلار مکتب ته پرېږدي. دوی به سبق وایي بیا په آینده کې ډاکترانې شي او انجینرانې.
د نورینې پلار دوه کاله وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو او اوسمهال د خپلو درېو خویندو درېو ورونو او مور سره یو ځای په ګردیز ښار کې اوسیږي. نورینه وایي د څو ساعتونو د ولیتو پر مهال یې ښه احساس کوه او په راتلونکي کې هم غواړي چې د ولایت او یا هم د وزارت تر څوکۍ ورسیږي او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې له دې کار څخه یې موخه یتیمانو ته د رهبریت او مدیریت انګیزې ورکول و. نوموړي د نورینې غوښتنې ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کال کې به د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړو ستونزه هم حل کړي.
په زرمت کې د نجونو د ښوونځي لپاره په راتلونکي کال کې موږ په خپل پلان کې نیولی دی چې انشاءالله د کال له پیلېدو سره به هلته موږ د نجونو د زده کړې لپاره هم زمینې برابرې کړو.
زرمت د پکتیا هغه ولسوالۍ شمېرل کېږي چېرته چې وسلوال طالبان په کې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نجونو په زده کړې له دې عمله بندیز لګولی چې دوی ته ښځینه ښوونکې او منظم تدریسي چاپریال نه دی رامنځته شوی. هغه څه چې د پکتیا ځایي چارواکي ردوي او وایي د نجونو لپاره یې څو ښوونځي جوړ کړي په ځینو یې کار روان دی او د ښځینه ښوونکو د ګمارنې ستونزه به هم هواره کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي تیر دو میاشتو کې څه باندې 10,000 بې اسناده موټر ثبت شوي دي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله په دې شمیر کې 10,000 موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1,400,000,000 افغانیو ته رسیږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیاتې شوي. نور په دې راپور کې
د بیا اسناده موټرو د سب لړۍ په لیدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 10,220 بیا اسناده موټر ثبت کړي چې له دې شمېر 10,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټروی
د بیاسناد او یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 10,000 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 10,000 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکو موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالی وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 څخه تر 900 بې اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بیا اسناده موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نور هم تمدید شوه، خو که تر دې نیټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بیا اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1991 تر 2000 ماډل لرونکو بیا اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2000 تر 2010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2011 څخه تر 2019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت لپاره سره هم مهاله د ولسمشر لومړي مرسیال امرالله صالح د شپږ نیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بیا اسناده موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالی وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالی وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د نړۍ یو تاود موضوع د بریتانیا او اروپای ټولنې ترمنځ د بریگزټ سوداګریز توافق لتیرې نیم شپې څخه نافذ شو. دا موافقت لیک مخکې تر دې چې د بریتانیا ملکه الیزابت تایید کړي د هغه هیواد پارلمان د رایو په اکثریت د چهارشنبه پورې تایید کړ. دا توافق تر نهه میاشتو خبر اترو وروسته د کریسمس په شپه نهایي شو چې لمخې بریتانیا د اروپای ټولنې له مارکیټ او ګمرکي اتحادیې څخه باسي. په دې اړه نور د فریباز ظاهر پر راپور کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تازه څرګندونو کې د دې هیواد او اروپای ټولنې ترمنځ نوې سوداګریزه موافقه یو اخلاص سخاوتمند او آزاد سوداګری بلل ده. دا توافق لتیری نیم شپې څخه عملي سو. جانسن د نوې میلادي کال په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې دا شیبه د دې هیواد لپاره د پام وړ ده. نوموړي وړاندې ویلي وو چې د دسمبر د 1 نیټې د شپې 11 بجې به د بریتانیا په تاریخ کې یو نوی پیل او له اروپایي ټولنې سره د بریتانیا د تر ټولو لوی متحد په توګه نوې اړیکه وي. په همدې حال کې منتقدین وایي چې د بریتانیا وضعیت به د هغه څه په مقایسه چې له اروپایي ټولنې سره وه بدتره وي. برېکزیت یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل د جنوري پر 1 وروسته له هغه ترسره سو چې په 2018 کال کې یې په اړه ټول پوښتنه وسوه، خو لا تر اوسه دغه هیواد د اروپایي ټولنې سوداګریز قوانین مخته وړل. د سوداګرۍ او همکارۍ توافق په 1216 مخونه کې د بریتانیا او لوی سوداګریز شریک سره یې نوې سوداګریز او امنیتي اړیکې رانغاړي. دا سند د بریتانیا د پارلمان تر تصویب د مخه د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا تصویب او وروسته د اروپایي کمیسیون مشري اورزلا فون دیر لاین او د اروپایي شورا مشر چارلز میشل په برکسل کې لاسلیک کړ. تر دې وروسته دا توافق لیک د بریتانیا د سلطنتي هوایي قواوو په یوې الوتکې کې لندن ته یوړل سو، څو د هغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن یې لاسلیک کړي. بلخوا اسپانیا او بریتانیا د پنځم بپرت یعنی د دسمبر 1 موافقه وکړه چې د بریتانیا له قلمرو وتلې پوله جبل الطارق پرانستې پاتې سي. د اسپانیا په جنوب کې د دې قلمرو شرایط د بریکزیت وروسته په سوداګریز توافق کې شامل نه وو. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې جبل الطارق به د شنګن حوزې په څیر د اروپایي ټولنې د موافقو د یوې برخې په توګه آزاد پوله پاتې سي، چې په اړه به یې د شپږو میاشتو په موده کې اقدام وسي. له دې نوې موافقې پرته به ښایي د اسپانیا او جبل الطارق لسګونه زره اوسېدونکي مجبور وو چې هره ورځ د پاسپورټ تر چیک او ارزونې وروسته له دې لارې تیر سي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي چې د ژمی سړې هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. دغه موسسه ویان د مریم اتای وایي د ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. د بدخشان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې پرون د ملي دسترخوان ملي پروګرام پیل شو چې له مخې په 1400 کورنیو سره مرستې کیږي. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوې میلادي کال له هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثر هیوادونو کې خلکو د کورونا وایرس د پراخېدو له ویرې دا مراسم د تیرو کلونو پرتله په شور او ځواک ولمانځل. او ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 نیټه ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وه. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنګونه لمړی د نوم راتوي څه کار کوي؟
کارګری کوم د چاوکی غزنیګول.
څومره وخت شته کار کوي؟
ډیر وخت وشو که شل کال بکی.
شل کال په دې چاوک
باندې چاوکی
مخکې نه شل کال ته مثال په دې چاوک درې دلای کنه کار دی کړای تلل یار چا سره. نو لاغه وخت تر دې وخت وضعیت کومې خواته تلل؟ هغه وخت سال وست کې سي دی هغه وخت کار ډیرو کوس کار ډیر دی
یاره. هغه وخت کم کارونه نو کارونه خو بخې صفر دی وسم.
چې په صفر دی ولې به یو بل کار دینه ده شروع کړي؟
بل کار خو په اقتصاد کې اقتصاد خو دمو ډیر خراب ده.
حسد نه ده کړي کوم
کار سم نه ده کړي ځکه چې دا کارګرای کې اخته یو عاید نه لرو چې ورشيرته موږ پیسې ولرو بل کاروبار ځان ته جوړ کو.
هر ورځ راځي تل
هر ورځ دوی ته چاو کې ولاړ.
یعنی په میاش کې به څو ورځې کار درته پیدا کیږي؟
میاش کې لاس دو لاس کله شپاړس نور بیکارو.
به چې کوم ورځ کار پیدا نشي کور ته روان یې په زړه دې څه تیریږي؟
والله چې کور ته روان داسې ګوشنه روانو ګوشنده روانو چې برد مخو کارونه کو کور ته به څه ویسو. ماشومان دی کور دی او زندگی دی دا ډیره غروانو خپه.
یعنی داسې ورځ خو نه ده راغلی چې کور کې څه نه وي د ډوډۍ د پخولو لپاره د خوړلو لپاره؟
ولې نه ده راغلی؟ ډېرې راغلی چې څه نه وي ټول ور خپوي چې ودر ساړه تلل ته به کار وکړي. هغه هلته چې کار پیدا نه شي همدغه سې ورشي کور ته غو باندې م باده ولګي وای دا څنګه را کار یې ونه کړو.
کور کې څو نفره ټول؟
کور کې موږ اته نفره.
یوازې ته کار کوي؟
یوازې زه کار کوم.
زمن دی څنګه دی؟
زمن می دوا د نه دی مکتب وی یو لګ لوی دی غا کار کوي کله پیدا شو ورته کلن
اغه م تا غوند کار
کوي ما غوند کار کوي
نو دین اور سره ستنیت هم داسې دوام کوي دا پدې ځکه مثال چوک تر تک
ولا اقتصاد چې جوړ شي هم داسې بل کاروبار به ځان ته پیدا کو ک جوړ نشي هم دا کاریګری بو کوونو
خوشاله ل دې ژوند کنه
ولا دې خو ژوند خو دې خوشاله چې سیات م جوړ د نور غریبی د نور ولا دې خوشاله نه ګشنګی د چور کله مکتب څخه پیدا شکل پیدا نشي
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي خو اوس د دغه خبری مجله پای ته ورسیدو همکار مو آرش هماین استودیو ته راغلی چې بل خبری مجله درته وړاندې کړي هماین صاحب سړی مشي
تشکر لودین صاحب خسته